د مشال رادیو ګران اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر په دې مخامنه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په پیښور کې د مخام 15 بجې شوې تر شپږو بجو په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه تازه ورکړل شوي. نو که وخت لرئ راسره پاتې شئ، دغه رپورټونه به واورئ. په سر کې مایک سپارم خپل همکار بشیر ګواښ ته تاسو ته خبرونه.
منظور پښتون وای په لاهور کې پر ضد مقدمه درج شوی، خو هغه به له خپلې مبارزې لاس وانخلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په یو مقدمه کې بری شوی دی، او امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د نیمه نفوذ یعنی ښځو د تعلیم څخه محرومي به د افغانستان د ترقۍ مخه ونیسي. د پاکستان په پارلمان کې د بهرنیو چارو د کمیټي مشر او د بشر حقوقو د کمیټي غړي محسن داوړ د لاهور پولیسو څخه غوښتنه کړې چې د منظور پښتین په ضد درج کړي اف آی آر دې ختم کړي. هغه پر ټویټر نن دا هم لیکلی چې د پښتین پر ضد مقدمه درجول له شرم ډکار دی او باید بیرته واخیستل شي. د اکتوبر په 13 په لاهور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر ضد په دې تور مقدمه درج شوی چې ګواکې هغه پرون په اسما جنگیر کانفرنس کې د وینا په وخت د پاکستانی پوسټ په کاوی کړی دی. خو پښتون په دې غونډه کې ویلو چې په پاکستان کې د پوسټ د مشر پچی روانه ده او احکامات هغه جاری کړي. هغه د نوموړي پر ضد مقدمه درجول غندلې دي او ویلې دي چې لخپلې مبارزې به پښانه شي. نن په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پارلمان غړی علي وزیر په یو مقدمه کې بری کړی دی. د علي وزیر وکیل قادر خان نن مشال ریډیو ته وویل چې پر علي وزیر تور پر شو چې د امنیتي ادارو پر ضد د خلکو د پارولو کوشش کړي، خو هیڅ ثبوت حکومت وړاندې نشو کړی.
عدالت په خپل فیصله کې دا وویلو چې پروسیکیوشن استغاثه ثبوتونه پیش کولو کې ناکام شو. کوم ثبوتونه چې پیش کړو هغه د عدالتي معیار باندې پوره نه، لہذا د عدالت دې بری کوي. او کم ټرانسلیشن چې د تقریر شو هغه تقریر چې کم پیخور یونیورسيټي نه شو هغه مشکوک دی، لہذا د دې خلاف جرم ثابت نه شو. زه ته شک پیدا ورکوم بری کوم.
علي وزیر له نږدې دوه کلونو راهیسې په ورته تورنو کې په مقدمو کې بندي دي، خو په کراچۍ کې عدالتونو تر دې مخکې هم په څلورو مقدمو کې د نوموړي ضمانتونه منظور کړي دي. د بلوچستان په پښین کې د پولي ویکسینو د یوې ډلې ساتونکي پولیس وژل شوی دی. د پښین ډیپټي کمشنر یاسر بازی نن مشال ریډیو ټول چې وژل شوی پولیس محمد هاشم نومېده، او د اکتوبر په 15 په موټرسایکل سپرو وسلوالو ډزې کړي چې بیا تښتېدلې دي. هغه زیاته کړې چې پلټنې روانې دي، تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خبریال ارشد شریف د وژنې په اړه د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. هغه د اکتوبر په 15 په ټویټر لیکلی چې د دې کمیشن جوړولو مقصد د دې غمژنې پیښې شفافې پلټنې کول دي. ارشد شریف په کینیا کې وژل شو او د نوموړي کورنۍ او د پاکستان خبریالانو وفاقي اتحادیې پرون د عدالتي پلټون غوښتنه کړې وه. د کینیا په نیروبي کې پولیسو ویلي چې ارشد شریف د اکتوبر په 15 د پولیسو په ډزو کې تر هغه وروسته وژل شو چې د هغه ډرایور پر چیک پوسټ موټر ونه درو. د پولیسو په وینا دوی په سیمه کې د غلا د یوې پیښې په تړاو د مشکوکو غلو پلټون و چې ارشد شریف د شناخت د غلطۍ له وجې وژل شوی دی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د جنکو پر ښوونځیو د طالبانو د بندیز 400 ورځې پوره شوې. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری نن په ټویټر لیکلي چې د جنکو ښوونځیو پر بندولو سربیره پوهنتونونو کې هم طالبان جنو ته خنډونه جوړوي. هغه زیاته کړې چې طالبانو په ځانګړي ډول هزاران جنو ته ډېرې ستونزې جوړ کړي او د کابل پوهنتون له لیلې څخه یې هزاره زده کوونکي ایستلي هم دي. طالبانو تر اوسه د هغې د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. امیري زیاته کړې چې 50% نفوس له تعلیمه په منې کولو سره طالبان نشي کولی چې افغانستان د اقتصادي پرمختګ په لار روان کړي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 په کابل کې په زور حکومت ونیو او تر هغې وروسته یې لشپږم ټولګي پورته د جنکو تعلیم بند کړی دی، په مخ پټول یې جبري کړي دي او ښځې بغیر له نارینه محرمه له کوره نشي وتلی. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي روسي راکټونو او ایراني ډرون الوتکو د هیواد د انرژۍ درېمه برخه له منځه وړې ده. هغه د اکتوبر په 15 په برلن کې یوې غونډې ته د ویډیو لینک له لارې په وینا کې وویل چې روس د هر څه په ویجاړولو سره غواړي اوکرانیانو ته د ژمي په وخت په ژوند تېرولو کې ستونزې پیدا کړي. نړیوال بینک به ویل دی چې په اوکران کې د شوی ویجاړي په بیا رغونې خای 3.5 بلین یورو لګښت راشي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
بشیر غواخو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرونه ځنې مهم رپورټونه دادي. صبح د دې خبرونه په سر رپورٹ کې وره چې د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارڑ لخپلې دندې استعفا ورکړې ده. د پنجاب پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ پر مشر منظور پښتین د ترهګرۍ او غداري مقدمه درج کړې ده. په اړه یې د پارلمان غړي محسن داوړوي
مطلب دا غو د دې خبر وضاحت کوي چې پښتون شو بلوچو څونه محکوم کومونه دی غیتا د خبر اجازه نشته غیتا د رائے د اظهار اجازه نشته د اختیار ویلو اجازه نشته.
د بلوچستان په پښین کې د پولیو واکسینو د ویډلې ساتونکو پولیس وژل شوی دی. د پاکستان د یو شمیر نورو رپورټونو ترڅنګ به دا هم وره چې د یونیسف اداره وایي چې لسیلابونو وروسته په پاکستان کې ګڼ شمیر ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي.
زیات تر چې څنګه نو ماشومان ته دا ستونزې ډېر زیاتې وي چې هغه بل هغه صحتمند خوراک هغه ته صورت صحیح درجې سره نه ملاوي دي. بل ورسره ورسره هغه ته چې څنګه نو صفا اوبو انتهایی خبرې یعنی مثال موږ ته دا کمی په نظر باندې راغلي.
او د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې حکومت نان کسٹم پیډ ګاډي چې دی دا غوي محصول ترنه ناخلي کنه نو د دوی کاروبار به سر خراب شي.
چې مشته را په داسې سپیشل حکومت دا ونه کوي کاروبار اجازه ته مشته روغنه شي چې مشته کوم دا نان کسٹم ګاډي دی مش دا غشتنه غوړي چې مش ګاډي ته دا کسٹم کولاو شي.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړي کې اوریدل شي. کوربه مو زه نجيب عامر يم. راځو د سر رپورټ ته. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارڑ لخپل دند استعفا ورکړی ده. د لاغې وروسته د چې اعظم نذیر تارڑ پرون پر ټوئیټر ولیکل هغه په دې خفه ده چې په اسما جهانگیر کانفرنس کې د شمیر ګډونوالو لخوا د ریاستي ادارو پر ضد شعارونه ورکړل شول. نو موري لیکلي چې د جذباتي شعار ورکونکو د حکومت حسي او د ادارې قرباني هېر کړې دي. د اکتوبر په 14 د صدر پاکستان عارف الوی په نوم استعفا لیک کلیکلی استعفا ورکولو وجهي ذاتي ده. د دې موضوع نور تفصيل د شهنواز ترکزي پر رپورت کې اوریدل شي.
په میډیا د خوري شوی استعفا لیک تر مخه نو موړي په کلیکلی د دوه وزیر اعظم میا شابه شریف په مشرۍ کې د وزیر قانون په حیثیت سره خپل کار کو خو اوس تخپل څوکۍ نه استعفا ورکوي. د سپریم کورټ بار اسوسییشن صدر احسان بون د اکتوبر په 14 نه وخت د جیو ټي وی سره په خبرو کې ویلي د استعفا وجوهاتو کې ممکنه ده دغه د ریاست ضد ناری هم شامل وي خو هیڅوک پیدا نشي کولی چې د یو چا ناری او یا اراده باندې بندیز ولګوي. احسان بونی د استعفا وجوهات نور ته هم بیان کړل. موجودہ جوڈیشل کمیشن ونڈا کے سینیارٹی اصول پر مطابق خپل رائے ورکا خواغ رہتے ہوئے زد حکومت نمائندہ او د حکومت پوائنا پزم نو زگنم چیو وجدہ ہم دا چی حق دا حکومت پوائنا دا سینیارٹی دا اصول پر زد رائے ورکا
حکومت کے کہنے پر سینیارٹی کے پرنسپل کے خلاف ووٹ دیا.
پس لیرشتم اکتوبر د پاکستان د قضیه ستر کونسل د بیلابلو های کورټونو ځینې ججان سپریم کورټ ته د ترقی ورکولو یو غونډه ځینې ججان داسې ومو چې سینیارټی معنی په عدالت کې د څوکیو په حواله سره مشران نو او د هغوی نمونه په دغه لیست کې شاملو. د احسان بون په خبره چې اعظم نذیر تارڑ غوښتل اول مشران ججان باید سپریم کورټ ته لاړ شي خو د حکومت په وینا یې په دویم او یا تر دې لاندې ججان سپریم کورټ ته پراوستو خپل رائے ورکړه نو په دې ورته خفګان وو. کونسل درې ججانو ته د های کورټونو نه سپریم کورټ ته ترقی ورکړی ده. اعظم نذیر تارڑ په دغه خط کې لیکلي د عین پاکستان د 29 مادې د دریم شخص د لاندې دغه استعفا ورکوي ځکه چې نوموړی د وفاقي وزیر قانون په حیثیت سره نور خپل څوکۍ نشي سنبالولی. اعظم نذیر تارڑ هم پرون د اکتوبر په څلور رښتمه یو ټویټ هم کړو چې په کلی کلیو د اسما جهانگیر کانفرنس کې د لک شمیر ګډونوالو خوا د ریاستي ادارو په ضد ناری وهلو باندې ورته هم خفګان دي. څور ورځې وړاندې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان د یو نجی ټي وی چینل سره په خبرو کې ویلو د چې وزیر اعظم سیموار خو اختیار به ورسره نه وو. نو صحافي او تجزیه کار محمود جان بابر وای هم هاغه شان اعظم نذیر تارڑ هم ممکنه ده د زیمواری په بنیاد خو د ججانو په ترقی کرای ورکړه خو ښکاری چې وینا ورته د کوم بل ځای شوی و
کته پالیسی نه بل زی او ته چې د حکومت خپل کار کې زو خپل پالیسی چلو مان نو هغه هم ته کولای شي دینه مخکې په ماضی کې خلکو سټینز اغستی دي د دینه مخکې ډیر خلک تیر شوي دي او اوس هم خلک موجود دي چې هغوی خپل د حکومت په دوران کې یا د اختیار په دوران کې خپل پارټۍ سره هم اختلاف کړی دی.
د اسما جهانگیر کانفرنس په غونډه کې نه یوازې اعظم نذیر تارټ بلکې وفاقي وزیر خارجه بلاول بوټو زرداری او د سپریم کورٹ جج جسټس قاضی فایز عیسا هم موجود وو. د اعظم نذیر تارټ استعفا منظور شوې ده او کنه د اخیری معلوماتو پورې دغه خبر لا هم څرګند نه شو. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
د اکتوبر په 23 د لاهور په سیول لاینز تانه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین پر ضد مقدمه درته شوې ده. نوموړي تر دې یو ورځ مخکې هم په لاهور کې د اسما جهانگیر کانفرنس په نوم یوې غونډې ته په وینا کړې وه. په ایف آی آر کې پر پښتین تور پورې شوې چې په خپله وینا کې د پاکستان د پوځي جرنیلانو او ریاستي ادارو پر ضد خبرې کړې دي. په پاکستان کې د ځینو ملتپالو ګوندونو مشرانو پر منظور پښتین د مقدمې جوړولو اقدام غندل دي. دوی وایي تر نوموړي زیاتې سختې خبرې په همدې یاد کانفرنس کې نورو سیاستوالو فعالانو په وروستیو کې د تحریک انصاف مشر او پلویانو یې په ولسي غونډو کې کړې دي. منظور پښتین د اکتوبر په 23 پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې پر ځای د دې چې ریاست ځپل شو قومونو ته انصاف ورکړي، د هغوی د حق لپاره پر خبره کوونکو د غداري او د ترهګرۍ مقدمه جوړوي. د موضوع تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
منظور پښتین د اتوار په ورځ په لاهور کې د اسما جهانگیر کانفرنس ته وینا کړې وه. د لاهور په سیول لاینز تانه کې پولیسو د نعیم مرزا په نوم د یو تن لخوا دغه په ضد اف آی آر ثبت کړی دی. د ثبت شوی دغه راپور تر مخه منظور پښتین په خپل وینا کې د پوز په مشرانو او جرنیلانو نیوکې کړی دی او په دغه درج شوی مقدمه کې په منظور پښتین تور پورې کړی شوی چې د ترګرۍ ضد جنگ کې په ریاستی ادارو د نیوکو سره هغه د ادارو په ضد دولس د مزاحمت راپارولو هڅه کړې ده. خو د منظور پښتین په ضد د مقدمې په درج کولو د ملتپاله ګوندونو مشرانو او د بشري حقوقو فعالانو نیوکې کړې دي. د ملي جمهوري غورزنګ مشر او د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داور د اکتوبر په 23 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې که په ادارو د نیوکو خبره وي نو په دې وروستیو کې د ځینو سیاسي ګوندونو د مشرانو او سیاستوالو لخوا نیخ په نیغه د ریاستي ادارو او د هغوی د مشرانو په ضد د دین هم سختې نیوکې شوې دي.
اسما جهانگیر کانفرنس چې وشو په دې کې چې څونه هم مقررین راغلي وو ورته په حق ولاو خبره وکړه. د دې نه مخکې هم د پخواني چې کوم ګوند حکومت د پاکستان تحریک انصاف د غی لیډران د غی ورکران هغه بیا راوتی دی غی هر قسم په درد او سپکاوي څه قسم هم الزام غی لګوي شو د غی لیډران او غی خکولاو هر قسم خبره کړه ده. ټیک ته په یو کس نیم به کیس کړي او هغه بم بیا دا وچه پفته کې دنه به دغه ضمانت وشو. د دې په ځای کې مونږ د ملک نورو قومیتونو یا د غی لیډرانو سره هم پاغه کی سوچ کم قسم چلن کیږي نو ډېر غټ فرق دی. او مطلب دا غو د دې خبر وضاحت کوي چې پښتون شو بلوچو چې څومره محکوم کومونه دی هغه ته د خبرې اجازه نشته، هغه ته د رائے د اظهار اجازه نشته، د رښتیا ویلو اجازه نشته.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان هم د یو ټویټ د لاري په منظور پښتین د درت شوی مقدمه غندنه کړی ده او هغه په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی دي چې په کوم ډول د منظور پښتین او ولی وزیر سره سلوک کیږي نو آیا داسې به د نیازی پواد چودري او عمران ریاض سره هم کیږي او کنه. د منظور پښتین په ضد د درت شوی اف آی آر په ردی عمل کې منظور پښتین په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې په اسما جهانگیر کانفرنس کې په تقریر کولو یوازې د هغه په ضد د غداري او ترهګرۍ اف آی آر ثبت شوی دی. یاد دی وی چې د اسما جهانگیر په یاد کې کانفرنس ته د منظور پښتین نه علاوه د قانوني چارو وفاقي وزیر اعظم نذیر تارر، خبريال حامد میر، د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اخترجان منګل، افراسیاب خټک او د بشري حقوقو زینو نورو په اعلانو هم وینا کړی و. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده. وسام یو بل رپورت د بلوچستان بلوس ملت پال ګوندونوای وسنۍ حکومت د ولستون ستونزو هواري ته پام نه کوي. د دوی په وینا د حکومت نه پام لرنه بعد د بلوچستان ځوان نسل پر ریاست نور هم بے باور کړي. دا په داسې حال کې ده چې بلوس ملت پال ګوندونه په سناسه شکل کې په هر حکومت کې شریک کم پاتې شوی دی. نو کده دوی ستونزې حکومت نشي وارولې، دوی ولې په اتحاد کې شامل دي او د دوی مسلې به بیا څوک واروي؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ پر دې موضوع رپورټ لري.
بلوچ ملت پال ګوندونه وای د تیر په څیر اوسنۍ وفاقي حکومت هم د بلوچستان د مسلې هواري ته هغه سي ارزښت نه ورکوي لکه څنګه چې په کار ده. د بلوچ ملت پال ګوندونو مشران وای ک د بلوچ ولس ستونزې هواري نه کړل سي، نو دا به پر ریاست د بلوچستانو بے باوري نور هم زیاته کړي. د دوی په وینا د بلوچستان د لادرک کسانو د خوشی کولو او هلته د احساس محرومۍ ختمولو لپاره چې د کومې سنجیدګۍ ضرورت دی، هغه د تیر په څیر په اوسنی حکومت کې هم نه لیدل کیږي. دوی وای د ملک عدالتونه هم هغه رول نه لوبوي د کوم پر اساس چې ورته آزاد عدلیه ویل کېدای شي. دا سرګندونی د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې او نېشنل پارټي مشرانو د اکتوبر پر 23 له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړي. دا ګوندونه نه یوازې په مرکزی او صوبایي حکومتونو کې شریک اوسېدلې، بلکې د دواړو ګوندونو مشران د بلوچستان اعلی وزیران هم پاتې شوي دي. اوس پښتنه دا ده چې بلوچ ملت پال یو پلو په حکومتونو کې هم شریک وي او بل پلو له حکومت او عدالت څخه ناهیلي ولې څرګندوي؟ په اوسنی وفاقي حکومت کې شریک د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مخکش ډاکټر جهانزیب جمالدینی وویل دوی فکر کوي چې د بلوچستان مسله ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو ده. د ده په وینا دوی د دې مسلې حل یوازې په داسې خبرو اترو کې ویني چې ریاست پکې سنجیده وي.
مذاکرات وغیرہ کی راہیں بند کر دی گئی ہیں،
د خبرو اترو لارې بندې شوې دي. په داسې حالت کې چې ظلمونه او عدالت پرته وژنې روانې وي، نور دې څخه مسلې د هواریدو پر ځای نور هم خرابېږي. کوم خلک چې اوس پر سیاست او خبرو اترو باور لري، داسې نوي چې غوي هم پر بل خوا لاړ شي.
د نېشنل پارټي مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ مشال رډي ته ویل چې د بلوچستان مسلې په دوو برخو ویشلې دي، او یو یې په حکومت او بل په امنیتي چارواکو پورې تړلې ده. خو د په وینا د بلوچستان مسلې د هغو بلوچستانو له رضامندۍ پرته هم نسی واریدای چې د ریاست پر ضد په جګړه کې شکیل دي.
د لادرک کسانو مسله یوازې امنیتي ادارې او استبلشمنت هوارولی شي، په دې کې بل خبره نشته. او تر کومه حده چې د عامو مسلو د حل خبره ده، نو په هغه کې هم خبرې اترې یوازې استبلشمنت کولی شي. د آصف زرداری او نواز شریف خواهش و چې خبرې اترې وشي، خو تر څو چې استبلشمنت او بلوچ وسلوال راضي نه وي دا مسلې نشي هواریدی.
ډاکټر عبدالمالک بلوچ زیاته کړ چې په دې برخه کې بیا زیات ذمہواری پر ریاست راځي چې هغه د خبرو اترو لالارې دا سهل راو باسي چې رښتیا هم د بلوچستان مسله هوارسي. د پاکستان نږدې هر وفاقي حکومت لاره تک سره سم ویلي چې په بلوچستان کې ظلم سوی او دوی به د ازالي هڅه کوي. اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف هم د سپتمبر پر 9 د اسلام آباد های کورټ ته په رسمي بیان کې ویلو چې د بلوچستان په ګډون به په ټول ملک د لادرک کسانو د مندلو پوره هڅه کوي. د ویلو چې د دې لپاره یو کمیټه هم جوړ کړی ده او په خپل د هغې د هلو ځلو څارنه کوي. خو د بلوچ ملت پالو په وینا تر اوسه په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی سوی. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شاهزاده ذوالفقار وای د بلوچستان مسلې ځکه نه هواریږي چې سیاسي ګوندونه تر نور څه خپلې ګټې مهمې بولي. د ده په وینا د صوبې د مسلې د هواري لپاره د یو متحد ژغ پورته کولو په وړاندې یوازې د ګوندونو او سیاسي مشرانو خپلې ګټې خنډ دي.
دا بریوال کاکړ رپورټ مورید. په لورلای کې د سکولونو ماشومانو د خپل یو ملګري اسرار احمد په یاد د سړک غاړې ته شمې بل کړې. د اسرار احمد په نوم د ماشوم د نهم صنف زده کوونکی و چې د اکتوبر په 14 په ډزو وژل شو. ماشومانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د پیښې تر شا لاس لرونکي کسان دی ونیسي او سزا دې ورته ورکړي. چارواکي وایي په دې تړاو یې ځینې کسان نیولي هم دي. نور حال د ایوب ترین په رپورټ کې.
د غزنه کوم کوښتنه کوله چې د اصرار احمد په قتل کې دي تورن کسان ژر تر ژره ونیول سي او تشتول سوی اصرار ناصر دي بازیاب سي. پر دې مهال مظاهره ته په خپل وینا کې ظریف اډوکیټ اول چې موږ په سیمه او وطن کې امنیت غواړو او کم خلک او ډلې چې د دې په وینا امنیت خرابول غواړي دا غو په ضد په کار دي چې حکومت سخت ګامونه پورته کړي.
د دې وخت د حکمرانانو زخه او له ریاست زخه یو قسم هغه غوښتنې دي کله دوی پر خو باندې چاپېړې وي، یعنی دا د انسانانو د دې بچانو په هغه بنیادي حقوق کې دي او د حکومت وخت او له دې ریاستي ادارو زده غوښتنه کوي چې موږ ته د تحفظ راکړي، موږ ته د سیاحت راکړي، موږ ته د تعلیم راکړي، موږ ته د ژوند راکړي. یعنی دا رنګه دغه اصرار شهید هم او دغه اصرار ناصر هم دا هم د دوی په شان د سکول لوستون کوي او نن دواړه په مشکل نسته، یو ورک دی او یو شهید دی.
مظاهره ته د نېشنل ډیموکراتیک موومېنټ صوبایي سکتر اسفندیار کاکړ په خپل وینا کې زیاته کړه چې تر څو د زده کوونکو اصرار احمد په قتل کې تورن اصل کسان نوی نیول سوي تر هغه وخت پورې به دوی احتجاج روان وساتي.
د دې نوټیفیکیشن بعد پر کوهار ډیم دهشتګردي وسوه، په دې کې دا سلور کسان ولو چې په پکنیک وتلو کوهار ډیم ته پاغه کې یو اصرار شهید عثمان خیل شهید سو، درې زخمیان سو. لاغه بعد موږ د ټولو پاټیان لخوا یو احتجاجي تحریک وچلې دی چې دا دهشتګرد ونیول شي. لبه د مرغ هغه دهشتګرد خو نه دی نیول شوی، د دغه واقعیاتو تسلسل مخته نور هم روان شوی دی، نور پیښې هم شوی دی.
په دې اړه مشکل ده لورلای د ډیپټي کمشنر ډاکټر عتیق الرحمن سره تماس ونیوي. نو هغه اول چې اصرار احمد د قتل په تور کې یې پنځه مشکوک کسان نیولې دي او د اصل ملزم د نیول لپاره چاپی روان دي. اصرار په کیس کې مې پنځه کسان نیولې دي، دغه ډول مې د غپلار او ورور هم کښېنولې وو، خو تر اوسه په پیښه کې تورن اصل کس نه دی نیول سوی. د چا د نیولو په خاطر چاپی روانې دي او ایله ده چې ډېر ژر به دغه ستونزه هواره سي. د دوی وړ چې د اکتوبر په شپاړسمه نیټه د نهم کلاس زده کوونکی اصرار احمد هغه وخت د یو کس له لوري وژل سوی او درې نور زده کوونکي ټپیان سوي وو، کله چې دوی ولور لای ته چیرمه د کوهار ډیم سره نږدې پکنیک جوړ کړی وو. د پیښ څخه دوی ورځې لمخه، یعنی د اکتوبر په 14مه، یو بل 12 کلن ماشوم او د څلورم کلاس د کوونکی اصرار احمد د سکول د رخصتۍ وروسته لا درک سوی دی، څوک چې تر اوسه نه دی میندل سوی. د ډیپټي کمشنر لورلای په وینا چې د پیښ وروسته د ملزم موټرسایکل، توپنچه او خنجر هم ترلاسه کړی دی. بل پلو ته دلته اوپشن بازار ته چیرمه په کلي لمړانو کې د اکتوبر په 15مه نیټه د ناڅرګندو کسان لخوا د ډزو په نتیجه کې یو پولیس والا محمد اشم وژل سوی دی. دا پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته سوې ده کله چې په سیمه کې د پولیو ضد کمپین روان و. په دې اړه مشکله د اپشن د ډیپټي کمشنر یاسر بازی سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې دوی تر اوسه دا نسي ویلي چې د دې پیښې مقصد د پولیو کمپین او که نور څه.
کلوسیولی موږ هیڅ نو سوای، لیکن پرایم افیشای چې کوم شی معلومی چې هغه دا دی کله ایټی سټیټ ایلیمنت چې اول هم لا اینڈ آرڈر ایجنسیز ټارګټ کولې، نو دا هغه شی کېدلی سي، ناٹ پولیو ټیم زما نه دی خیال چې واز پرایم ټارګټ.
د نوموړ په وینا چې د پیښو وروسته په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړی دي او په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو په خاطر ځای پر ځای د مشکوکو کسانو څارنه ګړندی کړې ده، لیکن د نوموړ په وینا چې د پولیو ضد کمپین روان دی. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د هېواد د نورو برخو په ډول د بلوچستان په نولس ضلعو کې هم د پولیو ضد کمپین د اکتوبر په 14مه نیټه پیل سوی دی. په کوټه کې د روغتیا د چارواکو په وینا چې په روان کمپین کې به د 12 لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي.
پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز یو اسلام آباد میشته سیړنیز اداره ده. دغه اداره وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي. سیړونکي دغه موضوع ته څنګه ګوري؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوي که څه نور څه وجوهات لري؟ تفصیل باید د ملیحه میرزاده په دې رپورټ کې اورو.
سیډنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز د اکتوبر په 19مه په یو رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واک ترلاسه کولو وروسته په پاکستان کې په تیر یو کال کې د ترهګرۍ په پیښو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. د ادارې شمیرې ښایي چې د 2021 کال د اګست 15مې نه د روان کال د اګست 14مې پورې په پاکستان کې 250 ترهګرۍ حملې شوي چې پکې 343 کسان وژل شوي او 219 کسان نور زخمیان شوي. رپورټ وایي چې د 2000 کال اگست نه د 2021 کال تر اگست 115 وسلوال بریدونه شوي. په هغو حملو کې 294 کسان وژل شوي او 598 ژوبل شوي. سیړنیز ادارې ویلي دا صورتحال چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدو وروسته رامنځته شوی د دې څرګندونه کوي چې پاکستان ښایي د ترهګرۍ یوې بلې څپې سره مخامخ شي. په ملکن پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو او سیاسي زده کړو ښوونکي پروفیسر میراج الحمید ناصری د اکتوبر په 16مه مشال ریډیو ته وویل تاریخ ښایي چې کله هم په افغانستان کې سروان وي اثرات یې ضرور په پاکستان هم پرېوځي. نوموړي وویل چې په سوات کې روان حالات هم د دې نشاندهي کوي، خو د نوموړي په فکر دا ځل نه ویني چې طریقې طالبان پاکستان به په سوات کې د پخوا په شان قوت عمومي.
افغانستان کې چې کله په 1996 کې د طالبانو حکومت راغلی و، نو د هغه سپیل اوور افیکټس په پاکستان باندې هم و. په 2002 کې الیکشن شوی و په پاکستان کې، نو په صوبه خیبر پختونخوا په هغه کې د مولیانو حکومت راغلی ایم ایم اے په شکل کې. اوس څومره فورې چې د پیپس رپورټ دی، څومره زما انډرسټینډینګ دی، دوی به کوشش به خامخا کېږي چې هغوی د طالبانو د افغانستان د حکومت نه فائده واخلي او سایکولوژیکلی دلته یو پرشر جوړ کړي په عوامو باندې چې په طالبان په افغانستان کې کامیابېدی شي، نو پاکستان کې هم شي. پاکستان او د افغانستان په پولیټیکل، سټریټیجیک، اکنامیک، کلچرل په هر څه ډاینامکس کې ډېر غټ فرق دی. نو دلته د هغوی کامیابي چې کوم ده ناممکنه ښکاري، او دلته د سټیټ چې کوم دی سټیټ مشینري هغه ورته ویجیلنټ او اوس لکه هغه شانتي کوم د هغوی هغه سختۍ سره و یا څومره مضبوطیا سره مخکې و 2009 یا 2010 کې، اوس هغه شانتي نشي کېدی.
د 2001 کال نه د 2009 پورې په ملاکنډ کې د ملا فضل الله په مشرۍ کې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله فعاله وه. په دغه موده کې د هغه وخت حکومت د ملا فضل الله او د هغه د سخر صوفي محمد په غوښتنه په ملاکنډ کې د نظام عدل معاهده لاسلیک کړه. وروسته حکومت هغه وخت د وسلوالو پر ضد اقدام ته اړ شو چې هغوی د آئین منلو نه انکار ترڅنګ د ملاکنډ نورو سیمو ته خپله قبضه وغځوله. هغه وخت وسلوال له سواته وویستل شول، خو له تېرو څوونو راهیسې د سوات ولس یو وارې بیا په احتجاجونو لاس پورې کړی او وایي چې دلته وسلوال بیا راغلي او باید حکومت یې پر ضد اقدام وکړي. د انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په رپورټ کې د ملګرو ملتونو حواله ورکړل شوې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دننه د غیر ملکي وسلوالو ډلو فعالیتونو د کنټرولولو لپاره مؤثر اقدامات نه دي کړي. په رپورټ کې ویل شوي چې له افغانستان نه پاکستان ته د ټي ټي پي د وسلوالو د تګ په اړه رپورټونو په ولس کې یره طرحه خبره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې رپورټ په اړه لاس نه دی ویلي. په اسلام آباد کې د سټراتیژیکو مطالعاتو مرکز یا انسټیټیوټ آف سټریټیجک سټډیز کې د افغانستان پاکستان د چارو کارپوه امینه خان د اکتوبر په 16مه مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ذمہواری جوړیږي چې له هغه خاورې بارنۍ وسلوالې ډلې لکه ټي ټي پي، داعش، آی ایم یو یا القاعده نورو ګاونډو هیوادونو کې ترهګري خپره نه کړي. هغې زیاته کړه چې د پاکستان په پارلمان کې د ترهګرۍ ضد تګلاره باندې باید پوره بحث وشي، خو له بده مرغه د هیواد سیاسي عدم استحکام په دې لاره کې غټ خنډ دی.
بورډر د پاره چې هر قسمه پالیسی دا اخو
د پولو د تنظیم پالیسی جوړول د وفاقي حکومت ذمہواری وي. د هغه تګلارې عملی کول کی بیا ډیر وي. هغه پالیسیانه چې زمو خارجه تګلار باندې اغیز کوي چې پکې د پولو تنظیم شامل دي، باید چې لپاره صوبایي او وفاقي حکومت په یو ځای کار وکړي او یو په وسللې تګلار ولري. دا الزام تراشي خو به کارونه کوي، ځکه چې تاسو پولي خو به بیا خوندې نه وي. لبد مرغه په پاکستان کې په کورنۍ سیاست کې ثبات نشتا. تر سوچ زمون په کورنی سیاست کې استحکام نه وي، زمون په خارجه پالیسی به اثر ضرور وي. چې پکې د پولو د تنظیم تګلار هم شامل ده، باید چې د ترهګرۍ ضد او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په اړه د پاکستان په پالیسی په پارلمان کې کامی بحث او مباحثه وشي.
د پاکستان مرکزی وزیرانو رانا ثناء الله، خواجه آصف او شری رحمان هم په سواد کې د حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دوی د اکتوبر پر 19 د قومي اسمبلی غونډې ته وویل چې په سوات کې یو ځل بیا د ترهګرۍ لړۍ پیل شوې ده چې لمبې یې د هېواد نورو سیمو ته غځېدې شي. خو د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار محمد علي صاحب د اکتوبر پر 19 په سوات کې خبري غونډې ته وویل چې هغوی له طریقې طالبان پاکستان سره هېڅ ډول لاسنامه نه ده کړې او نه یې وسله والو طالبانو ته سوات یا د خیبر پښتونخوا نورو سیمو ته د ورتګ اجازه ورکړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي چې مرکزي حکومت د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت سره د امنیت ټینګښت لپاره مرستې ته تیار دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د ماښام 15 بجې شوې دي. بشیر ګواخ په سټوډیو کې دی لنډ خبر نه تیارو.
د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې پولیسو ادعا کړې چې 2000 مرګ بریدګر هدف ته تر رسیدو د مخه وجه شوې دي. د دې ځای د پولیسو ډي اس پی عدنان خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه مشکوکو کسانو غوښتل د شیخ یوسف اډې سیم سره نږدې د امن کمیټې په دفتر بریدونه وکړي، خو د دفتر ساتونکو پې ډزې وکړې او هغوی یې ووژل. د دغه امن کمیټې دفتر ویل دي چې دا کسان د تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې غړي وو، خو دغه ډلې تر اوسه پورې په دې حقله څه نه دي ویلي. د پاکستان په پارلمان کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر او د بشرو حقوقو د کمیټې غړي محسن داوړ نن پر ټویټر لیکلي چې د لاهور له پولیسو غواړي چې د منظور پښتین په ضد درج کړي اف آی آر دې ختم شي. د اکتوبر په 13 په لاهور کې د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین پر ضد په دې تور مقدمه درج شوې چې هغه پرون په یو کانفرنس کې د پاکستانی پوسټ په کاوه کړی د پښتون وایي د سپکاوی نه ده کړی او په پاکستان کې د پوسټ د مشر پاچاهي روانه ده او احکامات هم هغه جاري کړي. نن په کراچۍ کې د ترګري زده او عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پارلمان غړی علي وزیر په یو مقدمه کې بری کړ. د علي وزیر وکیل قادر خان مشال ریډیو ته وویل چې استغاثه کم ثبوت وړاندې نه شو کړلی او پر علي وزیر دا تور بې بنیاده ثابت شو چې هغه د ریاست پر ضد خلک راپارول دي. د بلوچستان په پښین کې د پولیو ویکسین او د ویډلې ساتونکو پولیسو وجه شوې ده. د پښین ډیپټی کمشنر یاسر بدین مشال ریډیو ته وویل چې موټر سایکل سپرو کسانو نن د بریک کړی دی او د پیښې له ځایه تښتې دلی کړی دی. ویل چې لټون یې کړی دی. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د جنکو پر ښوونځیو د طالبانو د بندیز 400 ورځې پوره شوې. طالبانو د 2023 کال د اګست په 15 په کابل کې په زور افغان حکومت نیولې وه او تر هغې وروسته یې د نجونو په تعلیم البته د شپږم ټولګي پورته بندیز لګولی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن ویلي چې روسي راکټونه او ایراني ډرونونه الوتکې د هېواد د انرژۍ درېیمه برخه له منځه وړي.
شیرګواخو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوو. ریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو را سره پاتې شئ تفصیل به واوري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف ویلي چې په پاکستان کې سیلابونو د دې هیواد ماشومان د خوراک له کمښت سره مخامخ کړي دي. سازمان د اکتوبر په 22 په خپور کړي یو رپورټ کې پر نړیوالو غږ کړی چې د خوړو د کمښت مخنیوي لپاره د پاکستان له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. په پاکستان کې د جنون نیمایي وروسته په بارانونو او سیلابونو کې د سلګونو کسانو د مړینې تر څنګ 3.5 میلیونه کسان اغیزمن شوي دي. نور تفصیل ده شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا یونیسف دغه رپورټ وایي چې یوازې په سند او پنجاب صوبه کې په هر 9 ماشومانو کې د یو نه سیوا ماشومان د ناسم خوراک او د خوراکي کمی سره مخ وي. دغه ډول 1 میلیونه نه سیوا خلکو ته د پاکو څښلو اوبو ضرورت دی. 6 میلیونه نه سیوا خلکو ته د صفایي او روغتیایي اسانتیاو ضرورت دی. دغه ډول په سیلاب ځپلې سیمو کې 9 میلیونه خلک صحیح خوراک ته اړتیا لري چې په کې غټه شمېره د ماشومانو د دوی د میندو او جنکو شامل ده. دا 409 بیلابلو سیلاب ځپلو سیمو کې ویډیا میډیکل کیمپونه لګونکي ډاکټر ابرار علي خیل مشال لیډو ته وایي
زیات تر چې کم دي نو ماشومانو ته دا ستونزې ډېر زیاتې وي. هغه بل هغه صحتمند خوراک هغه ته صورت صحیح طریقې سره نه ملاوي ده. بل ورسره ورسره هغه ته چې کم دي نو صفا اوبو انتهایی خډیر یعنی مثال موږ ته دا کمی په نظر باندې راغی. او زیات تر چې کم دي نو دي ته مسله د الرجي مسله هم ډیره زیاته وا زکه چې دا ښه او بو چې کوم هغه اثراتونه هغه د دې د سکن باندې هم منتب کار په نظر باندې راتلل.
همدا سیلاب زپلې سیمو کې کارکونکو زنانه ډاکټره ډاکټر سویرا د زنانو د ستونزو په اړه وایي چې کومې ماشومان پالونکې یا د ماشومانو ناجوړه زنانه دي هغوی هم او بیا جنکې هم د ډیرو خوراکي او روغتیایي مسلو سره مخ دي.
مور یو خوځه چې د نو هغه وون کور سنبالي ته خدای خپل صحت ټکنی نه خپل بچو دونه خیال نشي ساتل خپل کور والدونو خیال نشي ساتل یو خوځه چې د نو هغه بیمار وي یا پرېګننت وي یا مطلب ماشوم لته ور کوي هغه ټیم کې هغه ته خپل بدن ته طاقت ضرورت دي او د پلس دا ماشوم رو بوج کې دیل وي چې هغه وته ورونه رسي نه دا خپل باډي متاثر کیږي یا خپل اسان سره دا غي چې کوم ایمیون سیستم دی هغه دونه ویک شي چې هغه په اسانه ویل اره یو بیماری هغه کېچولې شي نو دا شاندغي ماشوم چې دین هغه ډیر زیات کمزور شي او بیا چې مخ کې زینه دا غي چې کوم دماغي بیماری وي یا جسمانی بیماری وي یا مازورتیا وي چې نور مختلفې بیماری وي نه په اسانه لګي.
دغه طبي ماهرین وایي کچره دغه سیلاب زپولې سیمو ته په وخت صحیح خوراک او د څښلو اوبه او داروګان ونه رسولې شو نو دغه ماشومان د دوی میندې او دغه ډول نور خلک د معدې پوستکي د اوبو د کموالي دماغي او نور یو شمېر ناروغو سره مخ کېدی شي نو باید دوی ته په وخت دغه خوراکونه او داروګان ورسول شي.
خسته خوراک فیاتمن خوراک اورسي اغه ماشومان ته نکوتا یا چې کوم نور مثال د اغه میندو ته زموږ په خیال سره چې دا کوم یو قسمه اغه سره کو اپریشن ام وی او بل چې کوم دی بر دي غټو بیمارونه د غټو منظورنه بچي.
دا یونیسف دغه رپورت دا هم لیکي چې خوښه سلويخ فیصد میندې په پاکستان کې دا وخت د ویني د کمی سره مخ دي او دغه ډول ټول پاکستان کې 25 میلیونه ماشومان په بیړني بنیادونو د غزان ډک خوراکونو ته اړتیا لري چې پکې 2 میلیونه په سیلاب زپلو سیمو کې دي. نړیوال ادارې نړۍ ته اپیل کړي چې پاکستان سیلاب زپلو سیمې د یو سل 15 میلیونه ډالرو نه سیوا مرستو ته اړتیا لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
بالکل اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو تازه رپورټونه درکوي او له حالاتو خبرې. له وزیرستان د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملی غړي میر کلام وزیر روانه میاشت په صوبایي سملی کې په جمع کړل شوي تحریک التوا کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې 3.1 میلیونه ماشومان له سکولونو نه بهر دي چې 300,000 د قبایلي ضلعو نه دي او باید په دغه اړه په سملی کې بحث وشي. د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د تیر کال د یوې سروې تر مخه تر ټولو زیات د شمالي وزیرستان او باجوړ ضلعو ماشومان له سکولونو بهر دي. بلخوا حکومت وایي هڅه کوي چې په دغه اړه خپل کوششونه نور هم تیز کړي. په دې اړه تفصیل د فرخنده اسد په رپورت کې اوریدل شي.
له شمالي وزیرستان د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملی غړي د اکتوبر په 11مه په صوبایي سملی کې په تحریک التوا کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې 3.1 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې 300,000 د قبایلي ضلعو نه دي. د دغو ماشومانو عمرونه د 15 نه تر 14 کلونو پورې دي. په دغو کې سباندې 70% ماشومان انجونې او نږدې 70% هلکان دي چې پکې تر ټولو زیات په شمالي وزیرستان او باجوړ کې سکولونو ته نسی. د باجوړ یو ځایي خبریال عرفان خان مشال ریډیو ته وای هلته د جینکو میډل او های سکولونه ډیر کم دي نو ځکه د جینکو تعلیمي شرح هم کم ده.
ابھی کی سہولیات نہیں دی بول کری سہولیات سے مراد مطلب بہت اسکول حوالے سے رہے چکن گائے شمیر کے میڈل یا ہائر سیکنڈری اسکول میں ضرورت تھی تو بھائی یہ رشتہ مسئلہ کہ ہم آئی کا تو باجو زندہ کی
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تیر کال پہ سروے کے ویلی بو چھ پو باجوڑ کے دریش پہ تفیصد معشومان سکول نتا نسی. تا سروے ترمخہ دا خیبر پختنخوا پو زینو نور زلو کے ہم تا جینکو تعلیمی شرک کم دا. تا سوابی دا سرکاری پرائمری سکول یو استاد خدیجہ بی بی مشال ریڈیو توائی دیرے کورانای دا امنیت دا خراب وزی لوجی ہم خپل لوریانی لری سکول نتا نپریگ تھی.
جنکو
حالات معلوم
دي. امیر کلام وزیر لخوا په صوبائی اسمبلی کې په جمع کړل شوی تحریک التوا کې ویل شوی دی چې شپږ شپېته فیصده ماشومان په شمالي وزیرستان کې، یو شپېته فیصده په جنوبي وزیرستان، په کورما او ورکزو کې اووه څلوېښت فیصده، او په خیبر او مومندو کې یو پنځوس فیصده ماشومان سکولونو ته نه سي. د مومندو د غلنۍ د چینکو هایر سیکنډري سکول پرنسپل ضیا بي بي وای زیاتره ماشومان د غربت او یا میډل او هاي سکولونو د نشټوالي له وجې له سکولونو نه پاتې شي.
یو ځای کې چې یو ماشوم لکه ففت کلاس پورې سبق وایي هلته پرایمري سکول دی، د هغې نه مخکې که د دې میډل سکول یا هاي سکول هغه لږ فاصله کې دی یا د بل ملک په دغه کې دی، هلته بیا دوی خپلې ماشومانې نه لېږي. بیا د دې ارلی میرجز والا خبره ده چې ډېر وسیله له دولس کال او دونه پنځم به ففت پورې یا سکس پورې دې سبق وایي هغې نه پس د دې میرجز والا دی وایي.
دغه سروې تر مخه د خیبر پختونخوا په بندوبستي ضلعو کې هم د جینکو تعلیمي شرا ټیټه ده. د مردان د یو سرکاري میډل سکول استاد توحید مراد یې په اړه مشال ریډیو ته وایي.
خبر هم ده چې لکه اوس فرض کړه د پرایمري سکولونه دستا زموږ د کور خوا تهیي ده، خو ډېرې نو هغې کې ماشومان سبق ووي، بیا هغه ماشوم چې دی نه پرایمري نه میډل سکول ته ځي نو هغه د هغې نه ډېر زیات لرې دی هغه سکول. نو زمونږ خو جینکې بس مونږ پښتانه خو دې ته پریفر کوو چې داسې به وکړو چې دا واړه دې په دې مدرسو کې سبق وایي، نو هغه جینکې مونږ مدرسه کې داخلې کړو. خو مونږ ولا یا د غریبۍ د وجې یا د هر څه د وجې چې کوم دي، نو مونږ دا زحمت نه کوو چې هغه دې د سکول میډل چې کوم دي هغه یا د دې د کلي نه هغه سړک ته دی یا هغه لرې دی یا د دې ملګري نشته، نو دغه یو وجه ده چې هغه د هغې نه بیا لرې، نو د هغې د وجې د هغې وړو سبق پاتې شي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلۍ غړي شعبان وایي حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې هر ماشوم ته د سکول او په دغو کې بنیادي سہولتونه ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی په هرو درو میاشتو کې یو ځل د پرایمري سکولونو هغو جینکو ماشومانو ته دوه زره روپۍ او هلکانو ته پنځلس سوه روپۍ ورکوي چې کورنۍ یې د تعلیم خرچه نشي پوره کولی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د خیبر پښتونخوا د سوات تجارانو د جماعت اسلامي ځایي مشرانو له حکومت غوښتي چې په ملاکنډ ډیویژن کې پر خلکو د مالیې لګولو نه ډډه وکړي. د جماعت اسلامي یو ځایي مشر د اکتوبر په څلېرشتمه په منګوره کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې د دې سیمې اوسیدونکي ترهګرۍ او وروستیو بارانونو سیلابونو ډیر زیات ځپلی، نو حکومت باید راتلونکو لسو کالو لپاره په دغو خلکو ټیکس ونه لګوي. دا په داسې حال کې دا چې راتلونکي دوه زره درویش کال ملاکان ته له ټیکس څخه د پاکې سیمې ورکړل شوې حیثیت په ختمېدو دی. بلخوا د حکومتي ګوند تحریک انصاف استازی وایي چې په دې اړه به فکر وکړي او وروسته پریکړه به بیا وروسته په سلا مشورې سره ترسره شي. پر دې موضوع لسواته نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سوات پریس کلب کې خبری غونډې ته د جماعت اسلامي پوخانی صوبایي اسمبلی غړي او د ښار امیر محمد امین سره د ګڼ ملګرو ویلي چې سوات جدا سټیټ او کال 1901 کې د پاکستان سره شاملېدو، نو هغه وخت حکومت سره ملکن ډیویژن کې د ټیکس نه ورکولو لوازنامه کړې وه او خصوصي حیثیت دې سیمې ته ترلاسه شوی و. وروسته کال 2013 کې قبایلي صوبو پر رنګ د سوات خصوصي حیثیت ختم کړ شو، خو هغه وخت کې هم حکومت سوات او ملکن ډیویژن د 15 کالو لپاره د صدارتي آرډیننس په ذریعہ د ټیکس نه پاکه سیمه ګرځولې وه. دغه نیټه کال 2023 کې ختمیږي او حکومت دلته اوس ټیکس لګوي.
سوات قوم په نقل مال مکانې باندې او په بې دخلۍ باندې مجبور شو. دغه رنګ د پاکستان د امن لپاره د سوات د عوامو قرباني دي. یو کال دلته مسلسل کرفیو پاتې شوی. زمونږ تعلیمي ادارې، زمونږ کاروبارونه، زمونږ هوټل انډستری، زمونږ ریسټورنټ، زمونږ هغه په خپل ځای چې کم نقصان شو، بے دریغه کټایي شو د ځنګلاتو، کم ذهني طور خلک په تکلیف کې دي. نو چې خلک پیسې ګټي نو ورکې به ریاست لا، نو چې کم ډایرکټ ټیکس را روان دي چې په تنخواه بیا کټ کیږي، استاد انکم نه بکټ کیږي هر کال به ته گوشواری جمع کې ستا په کور باندې به ټیکسی ستا په گاډی باندې به ټیکسی
خبرې غونډه کې شریک د چارباغ بازار اوسیدونکو نوید خان اور پشال دا وای چې سوات ولس تر اوسه د سیلابونو او تر هغه کار دی د سوات پخوانی مشر والی سوات چې سوات چې پکې بونیر شنګلا او کوهستان ضلع شامل وي پاکستان ته حواله کوو نو دا خبره پې منلی و چې دا سیمې پسپاند دي او دلته به تر سلو کالو پورې ټیکس نه لګي
ټیروریزم دا دغه تیر شو موږ د سیلابونو رالو خلق بے کور شو لاغه دا ټراما نه خلاخت خلق وته نه نو دې دا کمپنسیشن نشو کوه دو بهر نه خلق راغه وټل جوړ بهر نه خلق راغه بادي زم سیوا کړه سواتی د سمې لاو شو صرف شاپر او پم پره پولوشن راو استو سینې را لګند کو زنګل ګند کو موږ ته هیڅ هم نه ملا موږ کو هغه شان غریبانو غریبانو پاتې
د ملکن ډیویژن تجارتی اتحادیې مشر عبدالرحیم په داغړ مشال ډېډو ته وای چې سوات او ملکن ډیویژن کې ټکسونه دوی وړاندې هم نه دی منلي او بیا به هم اون نه مني ځکه چې دې سیمې خصوصي حیثیت اوسم برقرار دی
موږ به واسطه ټکس د ماجو سو په ډګوم ورکو په صابون ورکو په وړو ورکو په هر شي ټکو کې ډایرکټ ټکس تا کسٹم ایک منلو تا په هیڅ صورت باندې د ملکن ډیویژن تاجران او عوام تیار نه دي او حکومت مزاحمت وکړو نو دونه سخت تاریخ پوچې دي چې دا ځاړه کم تاریخونه د دهشتګردۍ خلاف دي یا طالبانیزیشن خلاف دي دا ټول تاریخونه به د حکمران نه هیر شي
په دغه مو چې کله حکومتي چارواکي او سوات نه د صوبایي اسمبلی غړي په ځل کېم څخه پوښتنه وکړه نو دوی وایي چې کال 2018 کې د صوبایي حکومت په غوښتنه مرکزی حکومت ملکن ډیویژن کې ټیکسونه د 15 کال لپاره نه غوښتو قانون پاس کړو اوس به هم دوی د ولس لپاره له صوبایي حکومت نه د ټیکسونو موافقه لپاره غوښتنه کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي مو په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته لسوات دیر چترال شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو
دا مشال رادیو د په شمالي وزیرستان کې د گاډو د بارګینونو مالکان له حکومت غواړي چې یا خو د ورته د گاډو کسٹم خلاص کړي او یا د هم له دوی څخه ټیکس نه خستو موده لا نور وغځوي دوی وايي په سیمه کې لکونه نان کسٹم پېډ گاډي دي چې له روزګار سره د پام وړ شمیر خلک تل دي د شمالي وزیرستان انتظامی بیا پاینې وخت کې د بغیر له کسٹم گاډو له مالکانو وغوښتي چې په ځای تاڼو کې د خپل گاډي رجستر کړي د انتظامی په خبره دا کار د امنیت د ټینګښت لپاره ضروری دی عمر وزیر رپورټ راکوي
دا ایف بی آر چیئرمین عاصم احمد پبلک اکاؤنٹس کمیټی ته 13 اونۍ خبرداري ورکړی وو چې خیبر پښتونخوا سره زمشو وزلا کې بغیر کسٹم گاډو ته ورکړل شوی اجازت به د 2023 کال 13 جون ته ختم شي دا لاغې وروسته چې د پاکستان قومي اسمبلی غړی ډاکټر نثار احمد اندېښنه څرګنده کړې وه چې پاکستان کې د 1 لک نه زیات بغیر کسٹم گاډي پر سړکونو ګرځي چې د پوینا زیاتره په جرمونو کې کارول کیږي د شمالي وزیرستان بغیر کسٹم گاډو برګینونو اتحادیې مشر سید جمال مشال ریډیو ته وویل چې د گاډو سره سره حکومت نه پټولو شوبو کې 100 کاله نور ټیکس معافي غواړي چې خیبر پښتونخوا سره زم شو زیلو خلک په خپل خپو درېږي
مش قانون نه چیلنج کوي خو په دا باندې مش تحفظات وي چې د سره د میجا په کاروبار باندې هغه هم ورزې دو په سوینه برګې نه دی په دغه شی په سوینه دی لرون دی او په زر هغه غړي د می سره وی لوړ دی مش بار بار د حکومت د مطالبه کوي چې میز برجا کسٹم کولاوګه د کسٹم نه وی رجستریشن په مقامي ستا باندې حکم دی جاری کړی نو میجو انساني سره انشاء الله په دغه شی ته ونه هم کې میجو حکومت د دې چې دا ایکستنشن ته زیات کا پنځه کولاندې هم سره روکا چې دا خلک په خپل شی وداري او وطن د اپریشن در بیازب نه تبا شوی دی مدګر شوی دی تر وسه پرمشتا دی برګینې ماویز وی ا هنه تی ملاو شوی
د یادې اتحادیه جنرال سیکرټر امداد خان وای چې په مقامی ستا باندې رجستریشن ته تیار دی که حکومت غواړي چې نوم لیکنه یې وشي خو ورته راتلون کې کې سمتبادل دی هم جوړ کړي یا د کسٹم خلاص کړي چې د قانون لاندې ټول گاډي کسٹم شي
د خپل حکومت نه میش د غشتنه دو چې د میش چې د کیم ټیکسی نه چې ګټي ډر روان دي 2023 نه بعد چې میش سره په داسې سپیشل حکومت ته وونه کوت میش د غشتنه غوړي چې میش گاډي ته د کسٹم کولاو شي میش سرا پلکاوی گاڑی دی کاروبار اجازت میشتا روک نشی چی میش چی کیم دا نان کسٹم گاڑی دی لکا سرنگی چی دی سواد چی طریقہ کار دا دی گاڑی رجسٹریشن دا میش دی حکما سرا خپل پیرا پیرا تا اون دا کی بے لازم دا ضروری دا پیرا تا اون دکا پسار دا چی میش کاروبار یا بندیجی نا
شمالی وزیرستان کے دا موٹر بارگینونو او بغیر کسٹم گاڑو مالکانو تا ذیلی انتظامیہ نوٹس جاری کرے چې د خپلو نان کسٹم گاڑو رجسٹریشن یا نوملیکنه وکړي او بغیر نوملیکنه گاڑو په ضد به کاروایی کیږي. مرستیال کمشنر شاهد علی خان مشال ریډیو ته وویل چې د گاڑو رجسٹریشن په مقامی سطح په سیمه کې د امن امان ټینګ ساتلو په غرض کړي چې د هر گاڑی ریکارډ نوملیکنه له پولیسو او انتظامیه سره موجوده وي. باقی حکومت لا څه پریکړه نه دی کړې چه دا بغیر کسٹم گاڑو لپارا سا پالیسی جوڑاوی. خیبر پشتونخوا سرا زمشوی پخوانی قبائلی سی میں 2023 کال پورے حکومت ٹیکس فری زون گرزا ولے وی چه مدائر روان کال جون کے سر ترسی او راتلون کی وقت لپارا حکومت سا نوے رسمی پریکڑا لا ندیکڑے. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ترسنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام ترش پگو
د خیبر ضلع چارواکی وای چې په تیرا کې په غیر قانوني توګه د ځنګلونو د وهونکو پر ضد کاروایی پیل کړې ده. دوی زیاتوي چې په دغه ترس کې د لکونو روپونې او لرګي نیولې دي. د چارواکو په خبره په تیرا کې د لرګو بازار تړلی دی او د قاچاقبرانو یا سمګلرانو خلاف مقدمې درج کړې دي. د خیبر ضلع ځینو کسانو د حکومتي ګام ستایل دي. فرهاد شینوار او په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې مرستیال مشر اورنګزیب خان د اکتوبر په 23 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په لومړی وار په تیرا کې خپل اختیارات استعمال کړل او د ځنګلونو وهلو پر ضد یې کاروایی وکړه.
محکمه جنگلات ډیر لرګي قبضه ک چې هغه غیر قانوني کړ شو او سل لرګي سره ماشينونه د مونی ولا دفتر دغه تمرور دی تل کې ثانه تمرور دی افسرانو په موجودیه کې هغه قبضه ک او واغشت او د قانوني کاروي د پاره هغه باندې کاروي شروع کړی دا اوس منګه چې دینو نور هم په دې کې مخفوړه روان یو په دې کې موږ سره ځلی انتظامی ډیره مرسته کوي پولیس هم مرسته کوي اغزه مشران چې کوم دی هغه مرسته کوي غیر قانوني اونو کټ کول والا ته او سمګلارونو ته په سختۍ سره دا وینا کوم چې داسې قسمه ناول کارونه دی لاس اونیسي.
د خیبر ځنګلاتو محکمه وایي چې د 15 مېنی بدلون لاندې په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګاډه شوې او اوس هلته د نور محکمو ترڅنګ د ځنګلاتو محکمې اختیار هم ورغځېدلی او د ځنګلونو په وهلو بندیز لګولی. دغه محکمه زیاتوي چې ځنګلونو وهلو سره په چاپیریال اثر پرېوځي او ځنګلي حیات هم پکې خطر سره مخامخ کیږي. په باډا اکاخیل کې مشت یو فعال اتاولا پردي د ځنګلونو وهلو پر ضد دغه کاروای په حق له خپل تاثرات را سره شریک کړل.
زمون سره جنگل پاتې نشي نو تیرا به تیرا پاتې نشي. نو د دې لپاره زمون د حکومت نه او د محکمه جنگلات نه دا خواسته چې کوم د جنگلاتو کم قوانین دي هغه د تیرا باندې عملی شي چې جنگلات کټي چې کوم د ځان سره ظلم او زیاتې دي. د حکومت نه او د محکمه جنگلات نه زمون د اپیل دي چې کوم ځکه دا سه غر یا مطلب زمون جنگل یې هغه کم شوی وی والی شوی وی کټي شوی وی نو په یو ځای باندې نیوی بوټي کرل شي چې هغه مطلب وخت تیریږي نه پینځه شپه کاله بعد به هغه ځای دوباره خپل ځای ته راغلي.
تیرا دره د پیښور نه پخوا او 6 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې پولې ورغزو کورمې او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې او په دې ورستو کې د سب ډیویژن درجه هم ورکړل شوې. د خیبر پختونخوا حکومت په دې ورستو کې په تیرا کې یو شمېر ځایونه د سیلګرۍ مرکزونو جوړولو لپاره خوښ کړي او د سیلګرۍ محکمې په ذریعه هلته خپل سروے مکمل کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
فرحات شینواری رپورٹ مورید اوسم د دی خبرونې روسته رپورٹ هغه د پکتیکا نه د پکتیکا د برمل ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر د نړیوالو بنسټونو په مالی مرسته 1200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. مسؤلین وایي د یادو کورونو جوړولو کارونه به د ژمي له رارسېدو مخکې ساته ورسیږي او په بې سرپناه کورنیو به دغه کورونه وویشل شي. ځایي اوسیدونکي دې کار ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې د کورونو په خوا کې دی د دوی لپاره د څښاک د اوبو سیستم، ښوونځي، روغتیایي کلینیکونه او لارې هم جوړ کړل شي. له خوستا نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلې دې ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وایي د کورونو په خوا کې د دوی د نوي نسل د خیر راتلونکي لپاره د ښوونځیو جوړولو او یا د سیمې ته د غزیدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په برمل کې زلزله ځپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د برمل اوسیدونکي میرنواز آزادۍ راډیو ته وویل له هغو ټولو بنسټونو او شخصیتونو خوشاله دي چې دوی سره د ژوند په دې سخت پړاو کې مرستې کړي دي.
امارت اسلامي نه ډېر خوشحالي او بیا د ټولو نړیوالو خلکو نه خوشحالي. بیا چې چا
میرنواز په خپلو خبرو کې لمرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغوی دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغوی بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتګ ډېر ستونزمن دی. نوموړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یوه بله لویه نیمګړتیا له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو او ځوانانو بې برخې پاتې کېدل دي.
د روډ په اړه چې موږ سره دا وشي چې د روډ سام شي او وشي او بل غټه خبره د تعلیم دوی چې د موږ څومره بربود دي دغه به تعلیم ای نه په چا په کادر پیژي نه چا په عزت پیژي. تعلیم مشتانه سبق کې شامل نه دی.
بل لوري ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي. چیرې د جملې د 1500 بابا کورونو د جوړولو چارې بشپړېدو ته نږدې شوې دي. د مرستو د کمیټې مسؤل مولوي متي الله منصور وایي
تصویر یې کوم روان دي باید رسیدلي دي باید شروع دي او نیم سو په دغه کې انشاءالله کارن جوړ دي ډیر ډیر کار یې خلاص ده او د نیم سو یې شرط پاتې دي چې هغه کار اوس چاته سګر رسیدلی چاته ژغند رسیدلی چاته دبر رسیدلی شه ته نږدې وخت کې هم شروع کوي.
یاد دیوی کلیوی خو د برمل زلزله زپلی دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوښ دي. بل لوري ته د دې سیمې په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله زپلی شکایت کوي چې هغوی ته د سرپناه په برخه کې تر اوس هیڅ نه دي شوي او له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزلې تر ټولو زیات زیان د پکتیکا برمل او د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولی و.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره پتلوتلو کې یو وار بیا د ورځې مهم خبرونه ویاندې د بشیر غوخ.
د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان ډی ایس پی عدنان خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې 2000 مرګي بریدګر هدف ته تر رسیدو د مخه نن وجه شوې دي. داغه په نه یوسف اړي سره نږدې د امن کمیټې پر دفتر بریدونه کولو لپاره دوه مشکوک سوال ورغلي وو خو د دفتر ساتونکو په مخ کې شو او هغه یې ووژل. د پولیسو په نه دغه کسان د تحریک طالبان پاکستان وسوالې ډلې غړي وو خو تر اوسه دې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. دا پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې اف آی آر یو مقدمه د مخه نشنی ولا او هغه خپل مبارزې ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 13 په لاهور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر ضد په دې تور مقدمه درج شوې چې نوموړي تر دې ورځې مخکې په اسما جهانگیر کانفرنس کې د پوسټ په پالیسي او تنقید کړی دی. نن په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پارلمان غړی علي وزیر په یو مقدمه کې بری کړ. پر هغه تور پورو چې د پاکستاني ریاست او امنیتي ادارو پر ضد د خلکو پارولو کوشش کړی دی، خو د هغه وکیل وایي چې استغاثې په دې اړه څه ثبوت وړاندې نه شو کړلی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خبریال ارشد شریف د وژنې په اړه د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان نن کړی دی. ارشد شریف په کینیا کې وژل شو او د نوموړي کورنۍ د پاکستان خبریالانو وفاقي ادارې د دې کمیشن د جوړولو غوښتنه کوله. د کینیا په نیروبی کې پولیس ویلي چې ارشد شریف د پولیسو په ډزو کې تر هغه وروسته وژل شوی چې د هغه ډرایور پر چیک پوسټ موټر ونه دراوه. د پولیسو په وینا د شناخت د غلطۍ له وجې پېښه شوې ده. په د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیري ویلي چې د جنو ښوونځیو په بندولو سربیره طالبانو په پوهنتون کې هم جنو ته خنډونه جوړ کړي دي. د سال کې چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د جنکو په ښوونځیو د طالبانو د بندیز 400 ورځې پوره شوې. او د اوکراین ولسمشر ویلي چې روسي راکټونه او ایراني جنګ الوتکې د هیواد د انرژۍ دریمه برخه له منځه وړي.
مشیر غواخ درته د نن ورځې روستي مهم خبرونه وړاندې کول. هم دې سره دا خبري غړې د نن لپاره د مشال نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. سبا سهار به په سلام پښتونخوا خبرونه کې په 9 بجو تاسو هر کله کو ترغي د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. خدای پامه.